درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیر کال په افغانستان کې 9.5 زره قابلي او روغتیا پالانې روزلي دي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه کښلی چې په 2023 میلادي کال کې همداراز 1.3 میلیون افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او خوراکي مواد برابر کړي دي. د یونیسف په وینا د دوی له لوري د 9.5 زره قابلو او روغتیا پالانو روزنه به ماشومانو او میندو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اولاد د میندو مړینې پکې خورا زیاتې دي. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو د توزیع د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د سفارت نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 2 کلنه دوره کې په چین کې په قونسلي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تېره اونۍ د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمي باور لیک ومانه. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر بیټانې په وسلوال بریټ کې تر لاسو زیاتو پولیسو ته مرجوب لا اوښته ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنوي ته په استوبلی بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر تانه بریټ وکړ چې په نتیجه کې لشتر لژ لس پولیسو وشل شو او شپږ نور ټپیان شول. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلي چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نشته یو ساعت دوام وکړ چې پکې بریټ کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. په سوریه کې د ایران د سپایي پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتمیون لخکر د یو جګپوړي غړي د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. له افغان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپایي پاسداران په خود سانګي پوري تړلی دی. د ایران د فارس خبري آژانس پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د فاتمیون لخکر دغه وژل شوی جګپوړي غړي سید حمزه علوی نومیده چې په 1400 و د شمل مریض کال کې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. د راپور لمخې نو موړې د شنبې په ورځ سهار مهال وبشل شو، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. امریکا په وروستیو کې په سوریه کې د سپای پاسداران ځواکونو او د ایران پر ملاتړو ملیشو بریدونه زیات کړي دي. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کوردانو په مشهي ځواکونو نن وویل چې پر وی اډې د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې شپږغړي وشل شوې دي. د روټرز خبري آژانس د راپور لمخې دوه سیمه ایزو سرچینو ویلي چې د غبرید سوریه له دایر الزور سیمه چې کنټرول د سوریه د حکومت په لاس کې دی شوی دی. ویل شوی چې په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنی هغه ډلې فعال دي چې اکثره وختونه بریدونه کوي. او سریلانکا له افغانستان ټیسټ لوبه په 10 وکټونو وګټله. سریلانکای لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په 4 ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځول چې د سریلانکا د لومړۍ پاڼې یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې 3 ورځنۍ او 3 شل اووره سیالۍ هم وکړي. د دواړو ټیمونو لومړۍ 1 ورځنۍ مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پخوانی افغان پوزیانو د ملاتړ کمیټه وایي طالبان لا هم د جمهوریت نظام ګنش مر پوزیان په بند کې ساتي. یو پاکستانی ورسپانه ادعا کوي چې د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د نه ځپلو په خاطر پر طالبانو اعتراض کړي. په پکتیا کې خلک د هوا له سړوالي او بیوزلی شکایت کوي.
امیر دی انسیار د دبلی پی نه د طالبانو چې مشر زمانه مرسته وکړي، امیر نه زمانه مرسته بند کړي دي.
دا د خوست وزیرستاني کډوالو شکایت او وای چې لنړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. په اورزګان کې یو لوی بند جوړی شي.
د پروژې په تطبیق ورسره موږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات و درنور ولایتو پرم صادریږي.
افغانستان د سریلانکا په وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پخوانیو پوزیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانیو پوزیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو چې څو شیبه وروسته وړاندې کیږي. خو لومړی څو د پاکستان په لور د پاکستان په کراچي شهر کې د طالبانو د حکومت کنسول عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان لړمحالي حکومت د څباندې 1,300,000 بیا اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده غزولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم خبر ورکړی چې د غهیوات کابینې د 1,300,000 بیا اسناد افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د دوه نور میاشتو لپاره غزولې ده. خو په پاکستان کې یو شمېر بیا اسناد افغان کډوالو په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شورا ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا مولت ډېر کم دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د پاکستان لړمحالي حکومت د سلګونه زره بی اسناد افغان کډوالو له ایستلو وروسته د 1.3 میلیون افغانانو د اوسېدو موده د دوه نورو میاشتو لپاره وغځوله. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز دغه خبر خپور کړي او ویلي دي د دغه هیواد د موقت حکومت د کابینې د پریکړې لمخې بی اسناد افغان کډوال د 2024 کال د مارچ تر وروستیو پورې په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. خیبر نیوز خبر ورکړی چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو وزارت د وړاندیز پر بنسټ شوې ده. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاری هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوه میاشتو لپاره غځولې ده.
تقریبا د اکتوبر 2023 میلادي کال نه ډیر افغانان ونیول شو، ډیر افغانان وایستل شو. دا هغه افغانان چې قانوني دستاویزات نه درلودو، په دې کې به ډیر افغانان هم لر چې قانوني دستاویزات درلودو هغه هم پاکستان لر افغانستان ته. اوس حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې کوم افغانان قانوني دستاویزات نه لري د دې تعداد تقریبا 1.3 یا 4 تا وسی بیانوي. هغه کسان کولی شي 2 میاشتې مارچ پوری پاکستان کې پاتې شي، یعنی 2 میاشتې وخت دي تور کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وایي د ویزې او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه لرلو ترڅنګ له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او دغه 2 میاشتنی مهلت د دوی لپاره بسنه نه کوي. نویدا افضلی چې پاکستان کې افغان کډواله د ازادي رادیو ته یو ویل د شته ستونزو له امله د دې او نورو افغان کډوالو رواني وضعیت خنه دي. هغه وایي
د دوه کالو راځي او په دې خوا پاکستان کې هم د کیس پر رابطه باندې انتظار حالت کې یو او کوم مهله چې پاکستان راکړي د 2 میاشتې دی هغه پوری کا مونږ تخلیه نشو، نو مونږ ډیپورټ کوي. ورته هم خطر د ژوند نه حاضرته هم د کور کې راګانې ډېر قیمتي دي. په اسانۍ باندې کور نه پیدا کیږي. شخصا خپله یو کور نه جواب کړم، بلکې د امکانات د ژوند نشته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤل میر احمد روفي هم د پاکستان د موقت حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه مهلت کافي نه دی او باید افغان کډوالو ته نور وخت ورکړل شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو د پناه غوښتنې سازمانونه او هیوادونه دي د دوی دوسیو ته پاملرنه وکړي او یادې په پاکستان کې د اوسېدو د اسنادو په ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ هیله لرو هغه هیوادونه چې کډوال مني او نور بنسټونه هم اقدام وکړي او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره روښانه انساني او اسلامي پریکړه وکړي څو زموږ د ستونزو حل شي.
هغه وایي له دې سره سره په دې وروستیو کې د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشتو افغان کډوالو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې په اړه د شورا ته شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو شمیر 1,900,000 تنه ښودلی او د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت قونسلګری وایي یوازې په 13 میاشتو کې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور یا په خپله خوښه ستانه شوي دي.
پا په پاکستان کې پاتې کیږي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې تیر شپه په یو برید کې لاسو زیاتو پولیسو ته مرجو بل واوښته. دا برید داسې مهال وشو چې په دې هیواد کې عمومي انتخاباتو ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې بریدونه زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تارنې په وسلوال برید کې لسو زیاتو پولیسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا درې بجې په درابند کې پر 14 ټانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ټپیان د ډیره اسماعیل خان مرکزی روغتون ته وړل شوي دي. د دراباند پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو همکار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. د شراب خان په نوم د دې تارنې یو پولیس مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
یو غټه د ماکا وسو لګیټ سره بیا موږ راووتو بهر به ډزې مازیم کولې دا څنګه ټونو را شروع ثانه چار طرف ګنه ټونو را وسکېل.
تر اوسه د غبرید مسولیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. د غبرید داسې مهال شوې چې درې ورځې وروسته د فبروري په اتمه په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او سره هم مهاله بریدونه هم زیات شوي دي. د ډیر اسماعیل خان په دې سیمه کې له دې مخکې هم پر امنیتي ځواکونو ډېرې حملې شوې چې تر ټولو لوی د روان کال د لیندې په یوشتمه وچ پکې دروشت پوځیان ووژل شو او تر ډېر شو زیات ټپیان شول. د دغه برید مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمی پیژندل شوې ډلې منلی و. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دې وروستیو کې د شخړو له زیاتوالي سره د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو په درشل کې چارواکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو د پاکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون له امنیتي چارواکو سره له مشورو وروسته وویل چې انتخابات به له پلان سره سم پر مخ لاړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پاوز او پولیسو په زرګونو غړي ګمارل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پخوانیو پوزیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانیو پوزیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو سازمانونو د فشار غوښتنه کړې ده. یادی کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خبرولو سره ادعا وکړه چې د پخواني جمهوری نظام زرګونه سرتیری د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو له دې وړاندې ادعا کړې و چې دوی خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژوندې. د دې موضوع جزئیات وبري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو او شکنجه کولو لای راپورونه وروسته د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو پر زندانونو په تیر بیا د طالبانو د استخباراتو پر زندانونو د نړیوالو سازمانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خلاصون غوښتنه کړې ده. یا د کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د ویلامي په خبرولو سره ملګرو ملتونو سازمان، د سره سلیم نړیوالې کمیټې، د بشري حقوقو سازمانونو او نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې د غوښتنه وکړه او ادعا وکړه چې د محل زرګونه پخوانی سرتیری د طالبانو په زندانونو کې دي. په یاد اعلامیه کې د پخوانیو سرتیرو د ملاتړ کمیټې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې د پخوانیو پوځیانو د شکنجې او وژلو راپورونه رد کړي او دا کوي چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د امریکا له کانګرس غوښتي چې د دغه هیواد پر حکومت فشار راوړي څو په وخت کې د طالبانو له ساتلو لاس واخلي. یا د کمیټې د پخوانیو افغان پوځیانو د وضعیت په اړه د امریکا د استازو جرګې وروستۍ غونډې ته په اشاره سره ویلي چې د دې غونډې جوړېدل کافي نه دي او پخواني افغان سرتیري لا ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل د افغانستان پخواني ځواکونه یوازې پاتې شوي دي. د تېر جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم یاد شي، ادعا کوي چې په بغلان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و او کابل ته له لېږدولو وروسته سخت شکنجه شوی دی. په همدې حال کې یو بل پخوانی سرتېری چې درې ځله د طالبانو د حکومت لخوا د نیول کېدو ادعا کوي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
جمهوریت کې ریس کې ومه بار بار به ما تختارونه راکو، خلک به راتلل، پېژندل به نه، په کور به راتلل. خو خیر ما هم ځان بچ کو دی، یو ورځ بیا ونیولم او بوتلم، زه او زه ته مې نه پېژندل چې کوم کسان دي. څه تحقیقات رانه وکړل، بیا بل ځای انتقال کړم، زه هلته عمران ته نه وکړلې چې تا څه کول هغه نظام کې سو سنه. بیا ما باندې ډېر تورونه پورې کړي وو چې تا دا کړي وو، خو ما سم نه دي کړي، صرف وظیفه مې کړې ده سیده انډیس کې. زما عکسونه او شیان هم ورسره وو، نو هر ځای زورېدم که نه، نو هماغه وجې نه ما کوشش وکړ چې ملک نه بهر لاړ شم.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دایکنډي ولایت د امنیه قمندانې د پولیسو د جلب او جذب پخوانی رئیس صبر رضایي د روان کال د سرطان په میاشت کې ونیول شو او له څه مودې وروسته بیرته خوشي شو. خو د هرات د ښځو د زندان د مشرې علي عزیز د برخلیک په اړه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه ورکه ده څه نه دي ویل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یونما د روان کال په اسد میاشت کې راپور ورکړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو پر وړاندې له بشري حقونو د سرغړونو له 300 زیاتې قضیې ثبت کړي، چې 213 یې پکې غیر قانوني وژنې شاملې دي. خو د طالبان حکومت د یونما دغه راپور رد کړی و.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو پاکستانی ورځپاڼې لیکلی چې څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو ضروری کنټرول نه لري. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې چین، روسیه، ایران او پاکستان د اعتراض تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډې کې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید سحر مل په راپور کې.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض طالبانو ته سپارلی دی. پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض جنوري 15 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه طالبانو ته تسلیم کړ. په راپور کې زیاته شوې د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د اکسپرس ټریبیون له قوله د دې اعتراض د سپارلو پلان پاکستان طرحه کړی و. هغه هیواد چې د ورځپاڼې په خبره ادعا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو ډیر زیان ورسېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي چې بهولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او بې ثباتۍ سره مخ شي. که څه هم وړاندې د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو په ښکاره دا لومړی ځل دی چې په مشترک ډول څو هیوادونه په دې اړه خپلې اندېښنې او اعتراض د طالبانو حکومت ته سپاري. د ویلو ده چې نږدې میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ ویلي وو چې په بلوچستان، پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو وروسته په دې پیښو کې د ښکېلو کسانو او نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت ته یو شمېر اسناد سپارلي دي. خو د طالبانو حکومت وایند زبیح الله مجاهد بیا د دې څرګندولو په ځواب کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسأله بللې وه او زیاته کړې وه دوی به دا اسناد وڅېړي. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او له دې ځایه په هغه هیواد کې بریدونه پلانوي. روسیه او ایران تر ډیره په افغانستان کې د داعش له پیاوړتیا اندېښنه لري او چین بیا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ایغور بلتون غوښتونکي د امنیتي ګواښ په توګه پیژني. خو د طالبانو حکومت بیا وایي افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جکپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. په دې راپور کې دا هم راغلي وو چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر زیات شوی او داعش خراسان څنګه لا هم د سیمه او افغانستان لپاره کوخ دی.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د واورو د وریدو سړې هوا لکبل د بي وزله خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د خوراک او پوشاک د ورکولو ترڅنګ د کار او مزدوري زمينه ورته برابرې کړي. په پکتیا کې ځای طالب چارواکي وي دوی د نړیوالو بنسټونو په مرسته په دې سیمه کې د فقر د کچې د ټیټولو او خلکو ته د کاري او اسانچاو د برابرولو هلې ځلې کوي. په دې اړه د نجیب الله الخیل راپور واوري.
سره لدې چې د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اوریدو کروندګر د خو حاصلاتو لپاره هیلمن کړي، خو بیا بل لوري ته د هغو خلکو ژوند او وخت یې ستونزمن شوی چې اقتصادي کمزوری دی او د سوانګ توکو د پیرودلو توان نه لري. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د کاري فرصتونو او د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی شفیق ویل،
خلک وس نه لري، وسنه لري اکثر کورونه یخ دي، کوټي یخ دي، نو چا دسی وسنه رسي کې پات نه زرات نیم زره روپي لري واخلي او دی بیا خپل ستونزه پیل کی. مریضان دي اکثر ورو دا واړه او هغه سل دي یخ مریضان دي.
د پکتیا اوسیدونکو وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او نشي کولای د پخوا پوشان پوجي مکی د کوټو د تودولو او اخلي پخلي لپاره په کافي اندازه لري او نور د سوان توکي واخلي. په پکتیا کې د لرګي پلورون کې مالک وای
لرګي سکل خرچي خو مخ کالو پر رقم ته نه خرڅي. د خلکو اقتصاد کمزور دی ډیر او ودانی ماجر ډیر راغلي دي. د 200 چندان پیسې نهسته، څوک شل منا څوک نیم خروارده رقم ته خلی خو غون ته نه لرګي راځي. نو د خلکو یو اقتصاد صحیح ده.
که څه هم په پکتیا کې د مخ
خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې به د آغا جان په نوم د یو بند جوړېدو چارې ژر پیل شي. د آغا جان بند اورزګان په ساویه یو لویه پروژه ده چې په جوړېدو به زرګونه جریبه ځکه خړوب شي او خلکو ته به د برېښنا اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه د راپور
د آغا جان په نوم بند چې د اورزګان خلکو ته حیاتي ارزښت لري او په جوړېدو سره به دغه ولایت د خلکو په ژوند کې ژور بدلون راسي. اوس طالب چارواکي خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به چارې پیل شي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې غوښتنه اورزګانیانو د دې د مشر شیخ ملای بت الله خونزاده څخه اورزګان ته د سفر پر مهال کړې و. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علي جان محمد چې درځونی په دې ناسته کې ګډون کړی و داسې ویل،
د اورزګان د اولسونو د خیرخواهی په خاطر باندې، د دوی د حقوقو د رسولو په خاطر باندې، دوی ته د سہولتونو د برابرولو په خاطر باندې شیخ صاحب په دې باندې باعث او درګر د وزارتونو غاکی چې علي د مسار خلاص کړي. نن الحمدلله زمونږ استادو د اغاجان د فروجي اغه تعین د زایو د موقعیت چې دنن د نه هیڅ.
د اورزګان د سنجیزي او زی اداري رئیس مولوی خلیل رحمان عمر وای د یاد بند په جوړولو سره به د اورزګان زراعت واده وکړي او حاصلات به نور ولایتونو ته هم ولېږدول شي.
د پروژې په تطبیق ورسره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات به در نور ولایتو پرې هم صادرېږي.
د اغاجان په نوم بند د اورزګان په چنارټول سوالي کې موقعیت لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په څو ځله د جوړېدو ژمنه وسوي خو ژمنه عملي نه شوه. خو اوس به وخت ثابت کړي چې اوسنی واکمن به وتوانیږي چې یاد بند جوړ کړي او کنه. دا خبره ده چې وخت به حساب تکړی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت.
د خوست سپیرې په افغان دوبۍ سیمه کې میشتو وزیرستاني کډوالو یو ځل بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي په وروستیو ورځو کې د واورو د ورېدو او د هوا د سړېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ځایي طالب چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو غوښتنې مرستندویو مؤسسو ته رسولي دي.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وروستۍ واورو او ورښتونو د دوی ژوند ډېر ستونزمن کړی دی. دوی له اړوندو ادارو همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د خوړو نړیوال پروګرام له مسؤلینو غواړي چې د نورو کلونو په شان د دوی سره د ډالرو نقدي مرستې وشي. د یادو کډوالو په وینا چې د دوی ډېری کورنۍ نه یوازې په زړو خیمو کې اوسیږي بلکې د سوانګ توکي هم نه لري او له همدې کبله ماشومانو او سپین سرو ته بیمارۍ لګېدلی دي. په خوست کې اوتن میشت کډوال اسلام الدین مشال راډیو ته وویل
امیر دی انسیار د ډبلیو پی نه د مطالبهاتو چې میر سره زمانه مرسته وکړي امیر نه زمانه مرسته بند کړی دي اهه د ډالر په شکل کوي او شار د میر نه باندې شوی دی او بل د میش خلک ډیر غریب ژوند تیروي. بل خاص په دوبۍ کې چې کوم حاضر دی پاکستانی په خیمه کې ژوند کو سخت او رسیری دی سخته یخنی هدو او بیماری لګېدلی دي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز دخوا د ضرب عذاب له عملیات وروسته لکونه خلک بیزایه او کډوال شول چې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. د یادو کډوالو ډیره برخه د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپل سیمو ته ستنه شوه. خو لا هم یوازې په خوست کې د دوی شاوخوا 8000 کورنۍ پاتې دي. یو بل وزیرستانی کډوال نورت خان وزیر خپل ستونزې داسې شریک کړي
په من دوه ځمې د سخت اورند شریدو مشته پارا کول کې ډالر وکول خوشاجه مشته ډالر نه دی رکوړي نه دې مرسته نه در سره شوې د مشال ټیم نه مش ډېر درمانه کې چې د میرا اوس پر تک وي د مش سره چې په څنګه مونږه طریقاوي چې د مش سره مرسته وکړو.
د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په غریزه سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي په دوی کې ډیر داسې کورنۍ شته چې پر روان شمې کې د کوټې تودول لپاره ور نه دی بل کړی. وزیرستانه کډوال میرجان وایي
په مشکې داس خلستا چې دا معنی کنه په داس زمي کې په دا اوره کې یور نه دی بل په کمباله کې ولکښنی 15 ورځې اوراندې شریکړې د میر ډیر د سلون سره مخ مخي د زمانه مرسته ساج میر سره لوړ کوشش نه وسه.
په وزیرستانه کډوالو کې وستونز چل په خوا پات ده هغه خوسته لنو روسي مراغلي کډوال دي چې راجستر او بایومټریک نه دی شوی. په افغان دوبه سیمه کې مشت کډوال زاکرین وایي
میرد لاس کلاشی دا حل می متری پنا مشپتی میرد یونس هر ډیولپینا دا غوړی سمیش نوی ولی کی لکه دا خل دستم سره مخ مخته اور شوې دي میرد دا خې زره درګی ضرورت هم شته د نقدی ضرورت هاي دا خل دستم سره مخ مخته د به ضرورت هاي خل په خرونه بوري.
بل لوري ته د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو یو کډوالو ستونزې پر ځای بولي وایي دا مسالې د یونیسیار او د خوړو نړیوال پروګرام له استازو سره شریکې کړي خو هغوی د اوس لپاره د امکاناتو د نشتون له کبله معذرت غوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونی که هیلی مومنی ز شکلا زرمالیم له هلمند ولایت څخه مرد طالبان د حکومت څخه دا تمه او دا هیله لرو چې دی په خپل شرعي حدود او شرعي قوانینو کې د زمور د ټول ولس د ټول افغانستان د هیله ده چې د انجنونو د شپږم ټولګي نه پورته شونځي باید خلاص شي په خپل شرعي حدود کې. مرد څخه دا هیله کو چې دا شونځي خلاص کی دا به ډیر شي هم زمور د پاره هم د دې لپاره په افغانستان کې فلحال د شزنه ډاکټرانو نشته چې موږ شزنه ډاکټرانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو په کلینیکو کې. مرد څخه دا تمه کو چې په خپل شرعي حدود کې دا د انجنونو مکتبونه خلاص کی. والسلام.
سلامونه اونې کې هلي موږ د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د سهار ډېر مننه کوم چې د ولس غږ تر نړیوال او د نړۍ غږ زموږ لستر سوال ډېر مننه.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د بایومټریک تذکرو یو دفتر دی چې ډیر زیات بیروبار دی باندې. اول ته د اجانو د نوم لیکنې وخت دی چې پر دې مرکز باندې یو ډول استحام جوړ کړی دی او د بلې خوا څخه بیا دغه د سیم کارتو د راجستر پروسه روانه ده چې بیا بایومټریک تذکرې سیم کارت نه راجستري. نو دغه او دغه د اجانو یو ځای ازدحام پر دې مرکز باندې ډیر زیات رش جوړ کړی دی چې خلکو ته ډیر زیات مشکلات جوړ کړی دی. هیڅوک نشي کولای چې په دوه درو میاشتو کې یو تذکره واخلي. نو زما د اسایه د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې یا د خپل مرکزونه ورته ډیر کوي او یا داسې وکړي چې دغه د حجانو او هغه کسان چې ډیر ضرورت ورته لري د دغو کار مخکې کوي. نو اوس د لیرې ولسوالیو څخه کسان ورځي هلته په زراو زراو کریا مصرفوي خو د دوی کار نه کیږي. نو هیله ده چې زما دغه پیغام تر مسؤولو کسانو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.